دوستانو ستړمو شه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وای په کابل کې د ورستیو بریدونو پاړه د دوی جدي څېړنې روان دي او هغه کسان چې غفلت کړي مجازات وشي. نور ریپورتونه هم لرو. خو نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. اسمت ساروان په استودیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
امریکا غواړي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خاص استازی وټاکي. د داعش مشر ابوبکر بغدادي خپل پلویان د خپلو دښمنانو خلاف جګړې ته هڅولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او چین نن پنجشنبه پر یو بل نوره تعرفه زیاته کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکي. د ښاغلی خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپل نومونو د نشودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دوه امریکایي چارواکو چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له دغه پلانه خبر دی ویلی چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکړي. په خپل خلیلزاد په دې اړه ازادي رادیو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته له څه ویلو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهور غشتون کې ګوند بهرني سیاست د داخلي کړي یو مهم کدر ګڼل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ترامپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم د غه پرګمارلو غور کړی وو. د بغلان د نهرین ولسوالۍ جنایي مدیر د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو غلچکی حمله کې وژل شوی دی. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادي رادیو ته وویل د نهرین جنایي مدیر په خپل موټر کې له کندوز څخه پلخمري ته روان و چې د مرکزی بغلان په ساحه کې پرې برید وشو. د مظلومیار په وینا په دې پیښه کې د نهرین له جنایي مدیر سره په موټر کې دوه تنه نور سپاره کسان ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شل اووره سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقه لومړی په شپاړس او پرون دوهمه په یو اتیا منډو وګټله. په بیټنګ کې حضرت الله زازی او په باولنګ کې راشد خان او مجیب الرحمن شل لوبې وکړې. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او آیرلند لوبډلې سبا په درېیمه شل اووره سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او چین نن پنجشنبه پر یو بل نوره تعرفه زیاته کړه او د چین د ټکنالوژۍ د پالیسۍ پر سر سوداګري لانجه یې نور هم پراخه کړه. د چین پر تجارتي مالونو د امریکا له لوري د تعرفې 15% زیاتوالی چې پخوا اعلان شوی و په داسې حال کې عملي شو چې د دوو هیوادونو استازي د سوداګري اختلافاتو په اړه په واشنگټن کې پر خبرو بوخت دي. تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د یو بل پر خلاف نوې تعرفې 14 میلیارد ډالر ته رسیږي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یو صوتي پیغام کې خپل پلویان هڅولي چې په نړۍ کې د خپل دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. بغدادي ته دا منسوب 15 دقیقې پیغام په یو کال کې د نوموړي لومړنی صوتي پیغام دی. د بغدادي دا پیغام د سخت دریځ ډلې د رسنیو څانګې الفاروق فاونډیشن د چهارشنبه په ورځ خبر کړی دی. د بغدادي د اوسېدو او د ژوند مرګ په اړه په ورستیو کې زدونه قصه راپورونه خبر شوی دی. امریکایي چارواکي وایي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې د رای ورکوونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي خو مخه ونیول شوه. دا هڅه دوه کاله وروسته لدی وشوه چې پر روسي جنټانو د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په لړ کې د دې کمیټې د ایمیلونو د هک کولو او افشا کولو تور پوري شو. د ډیموکرات ګوند غړیو پرون چهارشنبه وویل د ویپانی امنیتی کمپنۍ چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي دا هڅه ناکامه او افشا کړه. د مولدووا ولسمشر وایي دغه هیواد لومړی ستونزه فساد یا بې وزلي نه ده بلکې د نفوسو کمیدا ده. ولسمشر ایګور دودان ازادي رادیو ته ویل موږ د خپل نفوس په درو کې یو برخه له لاسه ورکړې. نو د نفوس کمیدا لومړی درجه ستونزه ده چې موږ اوس ورسره مخامخ یو. د مولدووا د وروستۍ سرشمیرنې له مخې د پخواني شوروي اتحاد د دې جمهوریت نفوس په 2014 میلادي کال کې 3 میلیونه وو، خو بیلابیل اټکلونه اوس ښیي چې له دې هیواد څخه تر 1 میلیون تنه نورو هیوادونو ته تللي دي. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچی کې سره ولیدل. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس تر راپور له مخې لوکاشینکا په دې کتنه کې چې پرون چهارشنبه وشوه له پوتین څخه د ته د بلنې په خاطر مننه وکړه او ویې ویل چې د دوو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې بیلابیل ستونزې کوټه شوې دي. لوکاشینکا وویل چې باید دا ستونزې حل شي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو ویبپاڼه کې ازادي رادیو .com آدرس ته د خبرونه او نور ریپورتونه لاسته وګورئ. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې کوي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات بشي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو متخصصان پر ایران د امریکا پر بندیزونو انتقاد کوي. امریکا پر ایران وروسته لاغ بندیزونه ولګول چې دغه هیواد سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووته. ایا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان کولای شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالاته چې په وروستیو څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ دا بله موضوع ده چې په اړه یې ریپورت لرو. همدارنګه مو د هغه ریپورټونو په اړه هم خبرو چې څو امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام هم په همدې خبرونه کې خپرېږي. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادي راډیو ناوړی. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې د راکېټي بریدونو په اړه بشپړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. وایي احمد برمک نن په کابل ښار کې د امنیتي حوزو د امیرونو او نورو مسؤلینو سره په ګډه غونډه کې وویل هغه کسانو چې د دې پیښې په مخنیوي کې ناغېړي کړي قانوني چلند به ورسره وشي. په عین حال کې د کابل ښار د لومړۍ حوزې امیر او یو شمېر نورو چارواکو ومنله چې د دې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي. په دې اړه نور حال د اصل وسال پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د کابل ښار یو شمېر امنیتي مسولین د اختر په لومړۍ ورځ دغه ښار په یو شمېر سیمو د راکېټي حملو په مخنیوي کې په بې کفایتۍ تورن کړل. وایس احمد برمک د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د امنیتي اصولو د امیرینو او نورو مسولینو سره په ناسته کې په ټینګار سره وویل هغو کسانو چې د دغه پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی مجازات بشي. دی وایي تاسو ماته او امنیتي مرستیال ته ځواب ووایئ چې یو شپه وړاندې تاسو د لومړۍ امنیتي اوزې اړوند سیمه کې سکړی او سه امنیتی تدابیر مونیولی وو. تاسو نه ځواب غواړم هغه کسانو چې د دغه پیښې په مخنیوي کې غفلت کړي او خپل کار په سمه توګه سرته نه رسولای باید مجازات شي. دا په داسې حال کې ده چې د اختر په لومړۍ ورځ څو تنه بریدګر لومړی امنیتي او زیاړون د کابل عیدګاه جمعات شاته په یو سرای کې ځای پزې شوی وو او له هغه ځایه په ولسمشرۍ ماڼۍ او دفاع وزارت څو راکټونه توغول او له امنیتي ځواکونو سره یې شاوخوا 300 وسلواله خطا هم وکړه. بلخوا له دغه برید وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ پارک ماڼۍ کې د امنیتي او دفاعي سکتور ناسته کې ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې خلک حساب ورکوونکي حکومت غواړي او امنیتي او دفاعي سکتور باید د دې پیښې په اړه ولسته د قناعت وړ ځواب ورکړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په نننۍ ناسته کې د کابل ښار یو شمېر امنیتي مسولین په بې کفایتۍ تورن کړل، خو د کابل د امنیت قومندانې مرستیال صادق مرادی وویل چې دوی د اختر په ورځو کې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي وو او خپله دنده یې په سمه توګه ترسره کړې ده. دی وای موږ هیڅ ډول ناخیری نه دکړې او چمتو یو چې د قانون لمخې مسولینو ته جواب وایو. راځئ زموږ خبرې واورئ. که ستونزه موږ کې وي له دندې مو لرې کړئ او که ستونزه د قومندان وینو هغه لرې کړئ. خو له بده مرغه هیڅ چا زموږ غږ نه دی اورېدلی. زه وزیر صاحب بې کفایته نه یم، خو بلخوا بیا د کابل ښار د لومړی امنیتي او ځای امیر رحیم غرنی ومنله چې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي. دی وایي زه د لومړی حوزې د امیر په توګه خپل ضعف او کمزوري منم او له څېړنو وروسته چې د کورنیو چارو وزارت رهبري او په ځانګړې توګه وزیر صاحب کوم څه چې لازم ویني د قانون سره سم ماته د منلو دي. په ورته وخت کې د دې حوزې د کشف امیر بیا وویل چې د لومړی حوزې اړوند سیمو کې امنیتي تدابیر په سمه توګه نه ونیول شوي، نو ځکه بریدګر وتوانېدل چې له دغې تشې نه په استفادې سره خپل هدف ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان امنیتي مسؤلینو د اختر په ورځو کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبره کړې وه، خو یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي چې د دوی پلانونه یوازې د کاغذ پر مخ وي او په عملي کولو کې دوی تل پاتې راغلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر رسنیو د څو تنو امریکایي چارواکو له قبله خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو بار بیا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکي. ښاغلی خلیلزاد که په دغه نوې دندې وټاکل شي، مسؤلیتونه به یې دا وي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې مرسته او همکاري وکړي. نوري اسنوري په دې اړه رپورټ لري.
د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونه د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو او هم د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي جدي دی. له دې سره سره چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د یوې امریکایي ډیپلوماتې او د طالبانو ترمنځ خبرې وشوې، یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې دا منلی چې د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګ نه ترسترګو کېږي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د احتمالي ټاکنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې او پخپله خلیلزاد هم د خبریالانو استول شو پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ځانګړي استازي په توګه به د ښاغلي خلیلزاد دنده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډېر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، په افغانستان کې له شویو پرمختګونو چې هغه دلدې هیواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې خوښ نه دی. په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور بیا هغه څه دي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو او یوه جوړجاړي ته د رسیدو په لاره کې یو مهم خنډ بولي. یو امریکایي پخوانی چارواکي رویترز ته ویلي چې وشپېته کلن خلیلزاد د دغې دندې لپاره چې طالبان خبرو ته حاضر کړي ډېر مناسب شخص دی. د پخوانی امریکایي چارواکي ویلي خلیلزاد د امریکا له څلورو حکومتونو سره د کار کولو یا هغوی ته د صلاح او مشورې ورکولو تجربه لري، د افغانستان په لویو ژبو خبرې کوي، د هیواد له ټولنې او سیاستونو سره ښه بلد دی او بل دا چې د افغانستان په لوی قوم پښتون پورې تړلی او له ولسمشر غني سره هم نږدې اړیکې لري. د دغه پخوانی چارواکي په وینا پر دغه نوي پوست د خلیلزاد د ټاکنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو پریکړه دا ښیي چې د واشنگتن اداره د سولې د پروسې په برخه کې چې هغه یوه نتیجه ورکړي جدي دی. د هغو راپورونو په اړه چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خپاره شوي وو څو ورځې مخکې مو په دې اړه چې دغه خبرې څومره مخته تللي دي ښاغلي خلیلزاد نظر وپوښت.
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه یک اوربند یا آتش بس برای عید آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید این مسائلی است که داغ است، یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است.
در لوی اختر مخکې د خلیل زاد څرګنده ونیوی تر اوسه پورې وسله والو طالبانو د افغانستان د حکومت مشروط اوربن ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خلیل زاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی، په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست داخلي کړی یوه مهمه مهره ګڼل کېږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې دي. ترامپ انتقالی تیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه په ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 میلی تر روسي حملو وروسته د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش د یو همکار په توګه خلیل زاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حملې چې د القاعده د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته هم د پای ټکه کیښود. خلیل زاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. آیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان کولی شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت نه چې په وروستیو 2 کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ له افغانستان سره د پاکستان روابط په وروستیو کې په بېساري ډول کمزوري دي. کابل په مکرر ډول پر اسلام آباد تور پوری کوي چې په خپل خاوره کې هغه تروریستانو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې انتحاري او بومي حملې کوي. د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ اړیکې تاریخي ستونزې لري او له امریکا سره هم په وروستیو 2 کلونو کې د بل هر وخت په پرتله روابط کمزوري شوي دي. د ټولو مسلو ته په کتو د پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکي په دې نظر دي چې پاکستان په سیاسي انزوا کې دی او له دې انزوا نه د دې هیواد ایستل به د نوي صدر اعظم لپاره ډیر ګران کار وي. فرشته جلال زئی په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د انتخاباتو د بری په وینا کې وویل چې بهرنۍ سیاست یې لستر چیلنج یا امتحان سره مخامخ دی. خان وویل که په نړۍ کې یو هیواد بچ سولې ته ډېر اړتیا لري هغه پاکستان دی. خو د نړۍ د کرکټ د پیژندل شوی ستوري عمران خان د صدارت لومړۍ دوره تجربه کوي او زیاته سیاسي سابقه نه لري. هغه ته داسې هیواد په میراث رسیدلی چې په سیمه کې د افراطي ډلو په ملاتړ او د امنیت په خرابولو تورن دی. پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ لامله د سیمې او ټولې نړۍ امنیت ته د ګواښ په شولو تور دی، خو پاکستان یې مکرره ردوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې پاکستان په دروغو او دوه مخي تورن کړ او د سلګونو میلیونو ډالرو بستۍ چې هر کال یې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې لپاره ورکوله وځنډوله. عمران خان په مکرر ډول د امریکا په مشرۍ له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان پر ګډون انتقاد کړی دی. هغه ویلي چې د تروریزم پر ضد د امریکا په جنګ کې د ګډون پر ځای له واشنگټن سره په اړیکو کې اعتدال راوستل غوره ګڼي. عمران خان د دې ملاتړ هم کوي چې له افراطي ډلو سره د جوړجاړي له لارې د سیمې امنیت ښه شي. له دې امله پر عمران خان ډېر انتقادونه وشول. یو وخت هغه ته د طالبان خان نوم ورکړ سوی و او تور ورباندې ولګېد چې د افراطي وسلوالو په وړاندې نرم دریځ لري. خو د امریکا په تحقیقاتي مرکز ویلسن سنټر کې د جنوبي اسیا د چارو څارونکي هما یوسف پرون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې عمران خان لشترلژه له افغانستان سره د پاکستان د باور فضا د رامنځته کولو موقع لري. فرانس پرس خبري اژانس د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دریځ یادونه کړې چې له وسلوالو ډلو سره په مذاکرو او د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسولو ټینګار کوي. هما یوسف ویلی چې عمران خان نوی سیاسي چیره او معتبر غږ دی، خو هغه د پاکستان او امریکا د سړو اړیکو په اړه ویلي چې شاید د عمران خان تر مشرۍ لاندې د پاکستان نوی حکومت هم د زړې پالیسۍ له مخې د امریکا پر ځای د چین پر لور خپل تمایل جاری وساتي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د خپل نوي حکومت د بهرني سیاست په اړه ډېر خبرې نه دي کړې، خو په وروستۍ وینا کې یې دې ته اشاره وکړه چې په سیمه کې له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو جوړولو ته لیوال دی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
پا په وروستیو کې د ترکیې پولي واحد لیرا په پرله پسې توګه د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی. دا چې ولې، د فرشتې جلالزی په یو بل ریپورت کې په دې اړه جزئیات اورو.
په ترکیه کې د اسعارو بازار د دوشنبه له ورځې راهیسې چې عرفه وه تړلی دی، خو د نړۍ د اسعارو په بازارونو کې د ترکیې لیرې بیه نن بیا هم د ډالر په مقابل کې 1.1% راولویده. له دې سره لیدل کېږي چې د لیرې بیه د روان میلادي کال له پیل راهیسې 8.8% ټیټه شوې ده. دې مسلې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د مالي پالیسیو په اړه جدي پوښتنې پیدا کړې دي. د ترکیه او امریکا ترمنځ د سیاسي کړکیچ له پراختیا سره پر انقرې اقتصادي فشار د زیاتېدو په حال کې دی. د واشنگټن او انقرې روابط په ترکیه کې د یوه امریکایي کشیش اندرو برونسن تر نیول کېدو وروسته لا زیات خراب شول. د ترکیه حکومت د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشیش چې په 2014 میلادي کال کې نیول شوی و سږ کال محکمې ته راجع کړ. پر برونسن تور لګېدلی چې په تروریستي فعالیتونو کې همکاري کړې ده. که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. اندرو برونسن په ترکیه کې تقریبا 2 لسیزې ژوند کړی دی. هغه 1 میاشتې په توقیف کې تېرې کړې او اوس په خپل کور کې نظر بند دی. د امریکا حکومت په مکرر ډول له ترکیه غوښتنه کړې ده چې اندرو برونسن خوشي کړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې ترکیه لوی اشتباه کړی چې اندرو برونسن یې نه دی خوشي کړی. جان بولتن له رویټرز سره په دې مرکه کې د قطر د 15 میلیارد ډالرو پانګونې په اړه هم وویل چې فکر نه کوي چې دا اندازه پیسې به د ترکیه پر اقتصاد د مثبت اغېز لپاره په هیڅ ډول کافي وي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وویل چې که د ترکیه دولت امریکایي کشیش اندرو برونسن خوشی کړي د واشنگټن او انقره ترمنځ لانجه حتی پای ته رسیدلی شي. خو د ترکیه د جمهور رئیس ویاند ابراهیم کالین پرون د جان بولتن د خبرو په جواب کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د بولتن له څرګندونو معلومه سوه چې امریکا د ترکیه پر اقتصاد گزار کوي. ابراهیم کالین وویل د بولتن خبري څرګندوي چې امریکا د ناټو پر یو غړي هیواد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. د اردوغان ویاند وویل امریکا باید د ترکیه د قضایه قوي خپلواکۍ ته درناوی وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو، ترشنه آسمان لاندی خبرونه تاسو سبانه بل سبا د مسپخین لدریو نه تر 5 بجو پوری لازادی رډیونه په مستقیمه تو غوریدل شي. دا زادی رډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوری په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. او که انټرنیټ لري بیا نو تاسو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې لري نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه او نور مطالب له عکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د ملګرو ملتونو متخصصان پر ایران د امریکا پر بندیزونو انتقاد کړي. امریکا پر ایران وروسته له هغې بندیزونه ولګول چې له دغه هیواد سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې دا هیواد ووت. ملګري ملتونه وایي د دغو اقتصادي بندیزونو له کبله پر ایران کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي. ملالۍ بشیر په دې اړه د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ادریس جزائری د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر تهران د امریکا بندیزونه د ایران خلک له بېوزلۍ سره مخامخ کوي. دا وروسته له هغه چې روانه میاشت امریکا پر تهران بیرته له سره بندیزونه عملي کول پیل کړل. پر ایران اقتصادي بندیزونه په 2015 کال کې د تهران او نړۍ له اټومي موافقې وروسته لیرې شول. امریکا هغه مهال د روان کال په می میاشت کې له دې موافقې ووته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه اعلان وکړ. د بندیزونو بل پړاو په نومبر میاشت کې عملي کیږي چې د ایران د تیلو صادرات په نقشه کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ادریس جزائری په خپل بیان کې ویلي چې د امریکا بندیزونه غیر عادلانه او خطرناک دي چې د ایران اقتصاد او پیسې لمنځه وړای سي او په نتیجه کې به میلیونونه خلک بې وطن سي. د ملګرو ملتونو متخصص له امریکا غوښتي چې خپل ژمنه پوره کړي او کرهنیزو توکو، خوړو او روغتیايي وسایلو ته اجازه ورکړي چې ایران ته یوړل سي، او په دې برخه کې د کره اقدامات وکړي چې بانکونه، مالی ادارې او شرکتونه په چټکۍ سره او آزاد توګه راکړه ورکړه وکړي. ترامپ په دوامداره توګه پر تهران د فشار زیاتولو هڅې کوي چې د ایران د اټومي وسلو له پروګرامه لاس واخلي. ایران دا تورونه رد کړي چې ګواکې غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د چهارشنبې په ورځ وویل چې امریکا د ایران حکومت بدلول نه غواړي، بلکې غواړي د ایران چارواکي خپل چلند بدل کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږه له ازادي رادیو نه اوري. د عبد الله پنوم یو اوریدونکو له کابل نه په راستولي اس ام اس کې ویلي دي چې روسیا په افغانستان کې شخړو ته لمن وهل غواړي. عزیز الرحمن له ننګرهار نه وایي طالبان باید پوه شي چې نور په افغانستان کې د زور له لارې په چا واک نشي چلولی. او یو بل اوریدونکو چې د هلمند څخه اس ام اس راستولی دی دی وایي چې د جګړې لخکیل خوونه موږ د هلمند خلک غواړو چې په خپل کې دې سوله وکړي. دوستانو اوس هم ستاسو څو هغه پیغامونه راخلو چې موږ ته مو په ټلیفون ثبت کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد ناصر خاکسار شنواری د خپل پاکستان کار سره په اړیکه کې یم. اول قدم کې د ازادۍ او د دینکو کارکونکو او د سټډیو کلاس خلکو ته د اختر مبارکي د زړه کوم وایم. خدای وکړي چې د افغانانو باندې او ټول ولس باندې د اختر د خوشحالي وګرځي او د خوشحالي اختر دي سي، او خدای وکړي چې دې ته طالبان راځي سي چې درې سره نه بلکې چې څو ژوندۍ استو او څو د دنیا آباد ده او دا نړۍ کې خړو. خدای وکړي چې د تل پاتې سوله او اوربندي او دزبندي سي. نور منګه د دزونه او د جنگ نه ستړي استو، هیڅ خوشحالي په خله نه راځي. نو خدای وکړي چې دغه اختر د خوشحالي وګرځي او ټول افغانستان مؤمن ولس د اختر مبارکي د زړه له کومې وایم، او خصوصا د ازادي راډیو او ریډونکو کارکونکو ته او سیدا زحمتونه باسي استودیو کې اډیو ته د اختر مبارکي وایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هلو السلام علیکم، دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. دا لوی اختر مبارکي لومړی د ازادي راډیو ټولو همکارانو بیا په افغانستان کې او بیر حسین بیا ټولو هیوادونو کې مسلمانانو ته د زړه له کومې د خوشحالۍ مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر غوندې په خوشحالۍ در باندې تیر شي.
الو السلام علیکم، زه نک محمد یم، روزګان د ولایت د گیزاو د ولسوالۍ د وغنیر د کلی ساتل ازادي د راډیو سره په تماس کیم. اول د وار د ازادي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. بعد اختر د مبارکي سره د دغه په غزنی کې چې هر څه ملکي الزامیان دي کړل شي، طالبان دي کوم جهر کوي، د دغه خریبانو ته ټول د ضرورت تفصیلات وایم. دوی ته د جنت فردوس خواس کوم. بل مرس ایبت الله صاحب دغه خیش لري چې د دغه در میاشتنۍ وربان ومني د افغانستان په لحاظ، اسلام په لحاظ باندې. نور مستاجی د ازادي راډیو وخت نه نسم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږه غلاس ادي رادیو ناوړې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبر شول.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نمای کې کور کلی پروګرام لرو او همدارنګ د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو او د یونیسف د اداري مشترک او ځنګړی پروګرام درته وړاندې کوو. همدارنګ په فرا ولایت کې د یخ د بی د لوړیدو په اړه یو ریپورت لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له عصمت ساروان نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د ښاغلي خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسی او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. د بغلان د دهرین ولسوالۍ جنایي مدیر د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو غلچکی حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شلو ور سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقو لومړۍ په 14 او پرون دوهمه په یو اتیا منډو وګټله. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یو صوتي پیغام کې خپل پلویان دې ته هڅولي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکي وایي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې د رای ورکونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي، خو مخه ونیول شوه. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې سره ولیدل.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي وسم مخکې لدینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو. د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د فرا ولایت وسیدونکو د اختر په ورځو کې د یخ ته قیمت د لوړیدو نه سر ټکی. دوی وایي د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې د یخ بیا چې یو شمیر فابریکې تولیدي څو چنده زیاته شوې ده. په اړه یې له سیمې څخه د احمد شاه فطرت ریپورت اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی پروګرام مهیروي.
د فراول تجدیدونکو وایي د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې د یخ بیا څو برابره لوړه شوې ده. د دوی په خبره مخکې یو کیلو یخ په 15 افغانۍ او اوس تر 15 افغانۍ پورې رسیدلی، خو هم د چارواکي دغې برخې ته هېڅ پام نه کوي. د دوی په خبره د اختر په ورځو کې له یوې خوا په فرا ګرمي ده او له بلې خوا د اخترې د غوښتو ساتلو لپاره هم خلک له یخ څخه کار اخلي، نو ځکه یې اوس تولیدي فابریکو قیمتونه څو برابره کړي دي.
دغه د زه ورور 15 کیلو یخ اخم، کیلو په 10 افغانۍ تر 15 افغانۍ زه ورکوم. ورور دغه کدا د دې درې اختر چې خاګه تیا د یخ لري او ملمانه دو تفته آمد د دقیقې پر مول پورته کړ دې. آیا دولت ست چې غوړې دینه و کې کناسته
دلیل اینه کې پیش از یت روز یک روز که بعید مونده بو ما فروشات د 600 کنده، امروز رسیده دیروز روز اولی بوده به رسیده به 2600.
لبل خو د فراوله د شروالي رسه چروا قسم ده سن زمانی خو وای چې د یخ استفاده په دې روز کې د لژوی فابریکې نشته تولیدولای، نو ځکه چې قیمت لوړ شوې دی. د شاه د فراله شروالي رساتن چروا کې وای چې دې بیا په فرا کې د خطر د کوم کو فابریکو مثلا راغشتي اواز ته کوي چې نرخونه یې را ټیټ کړي.
دلیل یې هغه کې ما در پیش از ما از این 500 کیلو یخ در روزانه ما در شرفه را به فروش میرسند میرسید. حال در روزای عید که شده از دیروز کارخانه قدرت بیشتر خواست، کارخانه بیشتر قدرت نمیکشه، یخ به کیلو 10 افغانی به مردم میتونه عرضه کنه، بیشتر نمیتونه به خاطر اینکه فروشات یخ زیاد شد.
در اون ولایت په فرا ولایت هر کال دخته پر از دو سره نرخونه لوړیږي. همداش هم په دغه ولایت کې د زیات ګرمۍ او د بخت نشن له عمله خلک د بازار څخه یخ پیری او زیات استفاده ورڅخه کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ار وخت په تیریا بیا د اختر په شپو ورځو کې کچيري له حد نه ډیر خواړه خوړل شي، نو هم لویانو ته او هم ماشومانو ته د ګڼو سیستونزو سبب ګرځي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکله خبرې وکړو. لموږ سره میلما د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسیدی. په پیل کې به درته وایي چې کوم خواړه که چیرې ډیر خوړل شي ماشومانو ته سي ستونزې پیدا کوي؟
دا رښتیا خبره ده چې د اختر په ورځو کې خوراکي توکي په کورونو کې په ځانګړې توګه وچې میوې او تازه میوې ډیر زیات وي. که چیرته دا میوې ډیر سالمې هم وي، که په ډیره اندازه وخوړل شي، هم ماشومانو هم لویانو ته خطرونه پیدا کوي او مضر تمامېږي. له همدې کبله باید په خوراک کې لږ کمی راولو، ځکه چې د هر دوست د هر خپلوان کور ته چې ځو، په ځانګړې توګه ماشومان هلته ډیر خوراک کوي، یو کور نه بل ته او بل نه بل ته، بالاخره د دې سبب کیږي چې معده ډیره ډکه شي او په پایله کې ماشوم ته ځینې روغتیایي ستونزې پیدا کړي.
دغه څو ورځې اختر ته تیر شه کنه، څنګه آیا تاسو کله روغتون کې یا معاینه خانه کې چیرته داسې کوم ناروغ سره مخ سوی چې هغه همدغه د ډیر خوراک له وجې د حد ته رسېدلی؟
د اختر په تیرو ورځو کې زه نه په روغتون کې نوکر یم او نه خپل شخصي کتنځي ته تلم، خو ځینو دوستانو ماته په ټلیفون باندې ما سره په ټلیفوني اړیکې نیولې دي او کله کله مانه دا پوښتنه کړې چې ماشومې مثلا داسې زړه بدواله لري یا کانګې کوي، څه وکوم؟ بیا ما ورته اړینې لارښوونې کړې دي.
د اختر په میوو کې مونږ نه خود دي او کشمش دي او شیرینی باب دغه شیان ډېر دي، خو کې سیمیان چې تون دي، د کوم یو ډېر خوړل ماشوم ته زیات تاوان رسولی شي؟
هر ډول وچې میوې چې زیات وخوړل شي ماشومان ته تاوان کوي، خو ځینې ځانګړې ناروغۍ منځته راوړي،
مثلا
د چاکلیټو، د کلچو، مثلا جلبی یا زلوبۍ خوراک، هغه شیان چې ډېر خواږه لري کېدای شي د ستوني درد منځته راوړي، کېدای شي د معدې ناروغۍ منځته راوړي، د معدې تیزاب کچه لوړه کړي، تسمم منځته راوړي. مثلا هغه وچې میوې چې د هضم او جذب ډېر ستونزمن ده، مثلا بادام، پسته، د دې ډېر خوراک چون صحیح نه ازمیږي، کېدای شي ماشوم ته نس ناسته منځته راوړي.
بله، د دغو میوو ډېر خوراک د خو طبیعي خبره ده چې دوی به ناروغه کېږي. کله چې راته وایي دا تر کوم حده پورې خطرناک تمامېدلی شي، آیا د مرګ لامل هم کېدای شي؟
کېدای شي. مثلا ځینې تسممات دي چې د وچو میوو د خوراک په پایله کې منځته راځي، تسممات کېدای شي چې ډېر شدید او ډېر جدي وي، حتی د مړینې لامل شي، او هغه خفیفې یا کمې ستونزمنې پیښې مثلا زړه بدوالی، کانګې، نس ناسته، تبه، سردردي، ځاندردي، د سرګرځېدنه یا سرچرخي دي، دا هغه خفیفې نښې نښانې دي، خو کېدای شي د مړینې لامل هم شي.
کله چې کورنۍ بې پروايي کوي، ماشومان پرېږدي چې هر څه وخوري او بیا ناروغه شي کنه، دغه مسله ماشوم ته، کورنۍ ته، ډاکترانو ته څومره ستونزې او جنجالونه پېښولی شي؟
لومړی خو دا چې د کورنیو دغه د خوښۍ ورځې په غم بدلوي، ځکه که چېرته یو ماشوم ناروغ وي، والدین، پلار، مور، ورونه، خویندې هغه سره په تکلیف وي، دوی مجبورې دي چې هغه روغتون ته یوسي. یو خو دا ده چې د خپلو خپلوانو دیدنې کتنې نه محرومیږي، او بل دا ده چې دغه خپله یو غټ اندېښنه ده چې د ماشوم ناروغي خو په کور کې د ټولو لپاره یو ستره ستونزه ده. په همدې خاطر دوی غمجن وي، ځکه د خوښۍ ورځې په هغه شکل چې لازمه ده او هغه پلانونه چې دوی جوړ کړي دي چې په دې اختر په ورځو کې چیرته لاړ سو، څه وکړو، هغه پلانو سره دوی ځان نسی عیارولی، او بالاخره د اختر شپې په روغتون کې یا په کور کې د ماشوم په ناروغۍ کې دیریږي.
نو اوس د حل لاره څه کېدلی شي؟ اختر ده، پار کور کې یا د میز په سر وچې تازه میوې، اوس خدا د لوی اختر ده کنه، خلک قرباني هم کوي، غوښې معمولا غرمه ورته راخلي، یا ځینې کسان داره چې هماغه د چای په وخت کې ورته راخلي. دا هر چیرته سته پارکور کړي، او ماشومانم اکثره کسان بیا ل ځان سره د اختر مبارکۍ ته، د دوستانو کور ته،